السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 سمکال د جنوري د میاشتې 15 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مسخین دریو بچو په خبرونه کې تاسو ته ورکړلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس مزایا پروګرام پام کول درو اول خبرونه لګل آیات اورو
د پاکستان وزیر اعظم ټولو سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ټولې اندېښنې لري کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکی مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده او د ترکیې پولیسو 12 پوهان نیولي چې د کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټولو اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کارګر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال رادیو سره په خبرو کې نن ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې د بجلی پیدا کولو منصوبې، ریلوی لاین، صنعتي زونز، فایبر آپټکس او نور صنعتي پروژې هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک بیا وایي چې وزیر اعظم مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو عمل یې پرې نه و کړی. همداراز د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې حکومت باید اقتصادي راهدارۍ کې جنگ ځپلې سیمې په لومړیو ترجیحاتو کې وساتي او د برابرۍ په بنیاد ورته ونډه ورکړي. په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال اړې ته ویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا او بلوچستان تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړه چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته بدل کړل شوې ده. خو د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لار یې پنجاب ته نه ده اړولې بلکې لومړی به د لار غربي برخه جوړوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي خزنډبل شوې دي. د هند بارونو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په 2 نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوځي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبې په ورځ د نیبي ډلې خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جشن محمد ډلې ځینې وسله والو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند بارونو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ خبریالانو ته ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. دا البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسله والو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو د بارونو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره ویني. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکی مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي مشال رادیو ته ویل دغه حملې پرون ناوخته او تېره شپه شوې دي. د اوویل په هغه برید کې د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د پایلټه الوتکې لخوا شوي چې په نتیجه کې د داعش 10 وسله وال هم وژل شوي دي.
لس مخالفین پکې وژل شوي دي. د دې بل اړخ نه ده چې په دغه وژل شوو کې کوم کسان دي. هغه راپورونه چې خپاره شوي دي چې په دې پېښه کې د داعش مشر وژل شوی دی تر اوسه پورې مطلق ډول زموږ سره په دې ادرس معلومات نه دي شوي. موږ خبر نه تاییدوو.
وسله والې ډلې د دې برید په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو د خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته یې ویل چې د ده حکومت روانونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ایز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکی سرکاري خبري اجانس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د اندلو اجانس د رپورټ تر مخه نن نیول شوي کسان د کوچلي پوهنتون استادان دي. دا له هغو دولسو پوهانو څخه دي چې په ترکیه او بهر هیوادونو کې اوسیږي او یوه اعلامیه کې یې له حکومت غوښتنه کړې چې د کوردانو قصدي وژنه او له هیواد ویستلو لړۍ ودروي. د ترکیې څارنوالو په دې لړ کې پلټنې پیل کړي چې د دوی په خبره د ملک سپکاوی کوي. د امریکا بارانو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزو سره مخامخ دي. کیری ویل چې د منځني ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. او اخري خبر د کرکټ دی چې نن د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په لومړۍ شل اوریز لوبه کې په 16 رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په لومړۍ بیټن کې 101 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې د نیوزیلند لوبډله په 155 رنزونو آوټ شوه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوریز لوبه وه د اتوار په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس هم د اسلام آباد نه د سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسیو بې یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې غستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.55 پیسې او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.95 پیسې او په 9.55 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.40 پیسې او 23.45 پیسې. او یو افغاني په 1.85 پیسې او په 1.60 پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلایا ستر تبړه اندیکړل او د کرنسو بې او د موسم حال تاسو له سیرت زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکړل. تر غونډې مخکې د آفتاب احمد خان شیرپا وینا و
او ML1 ML2 کې کومه یو نه ML3 چې نه غاده د 2010 نه پښ چتا هغه باندې عمل کیږي نه پز کوم کوړ چې سړک خبره مونږ خو غواړو چې مغربي روټ کې ټول کې مخیا راځي.
په کوټه کې دینی عالمانو په یو غونډه کې د سټلایټ ټاون ځانمرګي بریټ غندنه کړي.
دا زمون ملک چې عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چې کوم کیږي د ناحق قتل او د غرنګ تخریبي عوامل دا د اغې او تسلسل دی. زما په نظر کې دا اجرتي خلق دی، اجرتي مجرمان او قاتلان.
په خبرونه کې درته په پېښور کې د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره د شوي احتجاج حال هم درکو. هفتوار 19 پروګرام پام کوا هم درته وړاندې کوو.
نوگرانو د گیس و ہیٹرانو تناستو د ہیٹرانو پپڑ پپڑ پاکتا مل گرو چی گرمی شی ورک بجلی شی بند پنکھا شی او سڑا استری شی چی اخنی شی اسٹوپ مڑ
لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکولو په وخت ویل چې د سیاسي ګوندونو ټوله اندېښنې بلې کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تر غونډې وروسته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف ورته باور ورکړی چې د اقتصادي رادارې مغربي لارې به جوړیږي چې پکې له سړکونو سربیره نورې منصوبې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې پختون ملت پالو سیاسي ګوندونه او د خیبر پختونخوا واکمن سیاسي ګوندونه د پروژې په اړه تحفظات ښودلي دي چې توجه یې یوازې د پنجاب صوبې په اړه ده، خو حکومت وار په وار ویلي دي چې په خپله ژمنه ولاړ دی. نور تفصیل له اسلام آباده ریاض موسی خیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د پاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه یو غړي شاجی ګل افریدی وینا وا په یاده منصوبه پرون د زیارت پر ورځ د چیرمن مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوی وا چې پکې ویل شوی وو د غلړ کې ټولي ګیلې او اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوی دی او هغه په خپل نن د جمعې پر ورځ ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
سی پیک په حواله باندې زموږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال هم په خواجه صاد رفیق هم حسن اقبال په سی پیک باندې بریفنګ راکړو. خواجه صاد رفیق په ایبل وان او په ریلوې چې کوم ریبلیټیشن دی ریلوې لاین چې کوم سپیډ ته زیاتو دی په کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفنګ وو. په میټینګ کې پرون دا ټول خبره ډیسکس شوې په فور فیسز کې به دا اکانومي کوریډور چې دا به ټول جوړیږي او اوس خو صرف فیز ون شوی دی چې په دا کې مین انرژي ده او دویم پکې روډ دی او دریم پکې دا ریلوې ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلماني لیډرانو سره د غونډې او د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منصوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په وړاندې کې خوې نو دوی
دا په موږ په پیښور کې چې کوم اے پی سی او په اړه کې دا فیصله کړې و چې وزیر اعظم زموږ له زر تر زر ټایم راکړي او زموږ تحفظات دې دغه په سلسله کې نه میټینګ دې زموږ په خیال خبره دوی چې کوم کین ریل خو زموږ او پکې سره هیڅ نه شته. خو هغه ایم ایل 1 ایم ایل 2 کې خو موږ یو نه دا بچتا مل تری چې دین هغه د 2010 نه پښ پچتا هغه باندې عمل کیږي نه پښ 2040 کې به پوره کیږي او کله به پوره کیږي هغه وخت کې څه حالات یې سب پتا لګي هغه مونږ سره ویل نه شو. کومه پور چې سړک خبر مونږ خو غواړو چې مغربي روپ چې ټول کې مخ کې هغه جوړ شي.
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پیښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټول ګوندیز غونډې او لاریونونه هم وسته شوې دي او د وروستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه لخوا هم یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت ته پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي رادارې کې به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لري کوي او دا خبره نن نوموړي په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال کړې ده. بلخوا په پیښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی دی. د زده کوونکو 13 ورځې په غونډه کې مشال ریډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کال بشپړېږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به ضرورت لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو ګواښ وکړ چې که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا بلوچستان نه تیره نه کړي نو دوی به مخالفت وکړي. شبیر احمد جان له معلوماتو سره.
د کونکو وینا وا چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دا غونډه لا راغلي د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو توایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چوک وری نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته، نو کدلته دا انډستری زونز او دا دومره دغه او چړې ده نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان.
دا غونډه کې برخه خستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز درې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی، زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته به وایو چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خوارې نو مونږ به خوارو. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلون کې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه ده سټوډنټس او یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه زده کوونکو په مرکزي حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي، او کچرې داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا قبایلی سیمو لپاره د سیاسي ګوندونو اتحاد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر، او زرنور افریدی د فاټا سیاسي اتحاد ستر سیکرټري منتخب شو او ژمنه وکړه چې قبایلي سیاسي، آئینی او قانوني حقوق لپاره به د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. نور تفصیل له پېښوره خالد خان راکوي.
د سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دي د فاټا دپاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیوري لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې د را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر او د جماعت اسلامي زرنور افریدی ستر سیکرټر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړی سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسی مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانونو مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو، او دغه یوجمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه لپاره او سیار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا فاټا سیکریټ لگے دے قوم په خپل مینځ کې جنگی، نو هغه کمیټۍ زمنګا بالکل پاغا آواز باندې اس قسمه سا عمل درآمد ونه کو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدی اول پکار دا چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزی مشران د فاټا د پاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګه دا او ما جرګې چې کومې خبرې کړي دي که هغه څوک منی را سره ټیک تک نه منی نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی، قانوني او سیاسي اصلاحاتو د پاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او ممن ایجنسۍ کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسۍ د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې نن یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو په یو ګډه خبري هونډه کې د سیټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلې، او دای د اسلام او پاکستان د بدنامۍ ناکامه هڅه بللې. خدای نور ناصر له کوټې نور تفصیل راکوي.
په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو د کوټې په سیټلایټ ټاون سیمه کې د چهارشنبه د ورځې د ځانمرګي برید غندنه وکړه، او د وسلوالو ډلو دا کار یې غیر اسلامي وباله. د پولیو ناروغۍ ضد ادارې د بلوچستان مشر ډاکټر سیف الرحمن په دې خبري غونډه کې وویل وسلوالو غوښتل چې د پولیو اوسنی څلور ورځنی کمپاین وځنډوي، خو پر پولیسو د دوی پر خونړۍ حملې برسېره دا کمپاین په بریالیتوب سره سر ته ورسید. د خوشحالۍ خبره دا ده چې خلکو له دې پېښې باوجود هم حوصلې ونه بایللې، او د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین یې ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصلې به لوړې وي، او موږ به له خپل هېواد او صوبې څخه د پولیو ناسور پاکوو.
اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے.
په دې خبري غونډه کې د کوټې یو شمیر دینی عالمانو په خپلو خبرو کې د پولیو ناروغي ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان پر ضد یو دسیسه وبلله او د پولیو په اړه د دوی پروپاګند یې بیا اساسه وباله. د کوټې د لوی جامع جماعت امام مولوی انوار الحق حقانی تر دې خبري غونډې وروسته د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
زما خل سره سړی چې یعنی هغه ګهره نظر سره او حقیقت پسنده نظر سره وګوري چې دا زموږ ملک د ډېرې زمانې نه په پوره ملک کې چې عدم استحکام یا دهشتګردانه واقعات چې کوم کېږي د ناحق قتل او دغه رنګې تخریبي عوامل دا د هغې یو تسلسل دی اور دے دے شاته یو لابی دجی اور دا زما په نظر کې دا اجرتی خلق ته اجرتی مجرمان او قاتلان دي اغه ګوري چې کوم ځای کوم حواله سره مناسبه کاروای کیږي الته کې اغه بنیاد باندې اغه کاروای کی.
یو بل دینی عالم ډاکټر عطاورحمن بیا وویل دغه هیواد پوځي او تعلیمی نظام په خپل ترهګرۍ ته لاره هواره کړې او تر هغه وخته به د پولیو د واکسینیشن ډلو په شمول د دې هیواد پر امنیتي ادارو عوامو خلکو حملې کیږي چې د انصاف یو نظام فعال سوی نه وي.
اول زمونږ ټول تعلیمي نظام ناکامي په دې کې ښکاري، دویم زمونږ د ټول سیاسي نظام ناکامي معلومیږي، زمونږ د اقتصادي او د معاشي نظام ناکامي ده، سوشل چې کوم معاشرتي نظام دی کور کې دننه چې کوم اخلاقیات تربیت هغه نسته. بیا دې نه علاوه ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سروسز خود مملکت سترګي نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته. دغه صرف د خارجي معاملاتو اثرات دي، د دفاعي معاملاتو ضروریات دي، خپل د هغې آپشنز دي، پرایورټیز دي.
په تیر 2015 میسوی کال کې په بلوچستان صوبا کې د پولیو و مثبت پیښې ریپورت شوې او سش کال تر اوسه پورې یو پیښه هم مخې ته نه درغلې. د ویلو وړ ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په سټیلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینو مرکز ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید شوی و چې مسؤلیت یې رسنیو ته پاکستاني وسلوالو طالبانو او جیش الاسلام وسلوال ډلې جلا جلا قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نن د عوامي ورکه پټه غړو د پېښور پریس کلب مخې ته د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د یادې پټه په لسګونو غړو ګډون وکړ او له صوبایي او مرکزي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د غټو فصلونو په پیداوار کې د کمی د پالیسیانو پر ځای د دې صوبې ځپلي مزدورانو او کروندګرو ته باید اسانتیاوې پیدا کړي. زلان یوسفزی له پېښوره معلومات راکوي چې د احتجاج په غږ پیلېږي.
مزدور کسان
زندہ باد،
دنیا بھر کے مزدوروں
ایک ہو جاؤ،
دنیا بھر کے مزدوروں
ایک ہو جاؤ.
د عوامي ورکر پټه په دې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د مزدورانو او کروندګرو د حقونو او د جاګیردارانه نظام په ضد ناری وهلي. د عوامي ورکر پټه مرکزی مشر فانوس ګجر مشال رډیو ته وویل چې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې د غنی، تماکو او چقندر د فصلونو په پیداوار کې د کمی منسوبې پیل کړې دي چې ورسره به ډېر کروندګر او مزدوران بیروزګار شي.
چې د غنی، د تماکو او د چقندر کم فصل شو هغه موجوده حکومت د خریداري کم کړی ده او د فصلونو متعلق کومې کارخانه چې پایک د مزدورانو ډاون سایزنګ شروع کړي. که حکومت زمنګ دا فصل خدمه نو دا زمکه ډی ایچ ایل ور کوي، دا بهریا ټاون لور کوي، دا په لکونو خلق چې د دې فصل نه محروم شو دی وچرته دي.
د عوامي ورکر پټه صوبایي صدر اډوکیټ شهاب خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو او مزدورانو ته د حقونو ورکولو پر ځای ځینې داسې قانونونه جوړ کړي دي چې پکې د کروندګرو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د جاګیردارانو په اختیار کې نور هم اضافه شوي ده.
یو بل منظور شوی ده او د اکټ شکل اختیار کړی ده، دا غي اکټ لاندې چې کم دهکاني یا کسانی آغا چې کله وفات شي نو داغه د بچو ټول حقوق تل ختم شي، یعنی داغا کوٹا داغا د کسانی حق، د دهکانی حق، داغا د زمیداری حق هغه ختم شي او خام چې دغه کولای شي چې هغه فورن دالته نو باسي چې تزه.
د 1955 د ټیننسی اکټ تر مخه د کروندګر بچو ته به هم پمزکه کې د کر کروندې حق تر لاسه وو، خو د تحریک انصاف حکومت ټیننسی ترمیمی اکټ 2014 کې دغه حق له کروندګرو اخیسته دي. او د تماکو په پیداوار کې د کمی په اړه د ټوبیکو بورډ یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې د تماکو د پیداوار په کمی کې د دوی هیڅ عمل دخل نشته، بلکې شخصي کمتیانو کروندګرو ته د تماکو په پیداوار کې د کمی هدایات ورکړي دي. بلخوا حکومت د غنو د یو من نرخ له 225 روپو 212 روپو ته جګ کړه دي، خو کاروندګر دغه نرخ تر 300 روپو پورې د لوړولو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا خیبر پختونخوا قبالی سیمه کالجونو یوشمیر استادان نو بلخوال صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د دوی نوکرۍ د پخې کړي. د استادانو تیر ورځ په پیښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د اوړي چوټیانو په وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوث معلومات لري.
په پیښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسي موږ سره راکړی ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه ده اغم زمنګ نشدا خو یو دیړی شوله تعلیم افته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ایچ ڈی پورې چکم ده کسان 21 22 سال چکم ده سړی ایجوکیشن او کې باوجود هم دوی ریګولرایز کین نو دا کوم ده د یو تعلیم افته سړی تزهیک دی بیزتی ده دومره سخت ټیسټ نه 42000 کاندیدټ ارتس ور کړی دي او 800 پکې چکم ده 830 لک بګ دینه ویډر سره اج کوم ده پکې شوی دی دوی اغم چکم ده پرمننت کین
او د کورمی قبایلی سیمه په یو کالج کې کارکونکو یوې استادی ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږ پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو. مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا هم ایجنسیانو مې په زندګی کې نو لیدلې نو اوس می ولیدلې نه بجلیش ته نو بش ته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت تیر او مونږ نادینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جنہ آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزتدار شو لګ.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې بهیر په اړه متاتانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاو سره په جلا جلا غونډو کې ویل روانه اونۍ د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استادو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د سولې عالي شورا غړي هم غني چې په ډېر اسانۍ له وسلوالو طالبانو سره وی نتیجه ته رسیدي شي. تفصيل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحله لري چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهم یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر شمو موقف کې دی.
نو سره خبرې شروع کېږي نو د افغانستان له ټولو نه پوهي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوالو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی سو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوالو مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی سو چې د هغوی دپاره د جګړې د دوام بیا کوم دلیل نه شي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې به د دوی دپاره تضمین کېږي.
د ارک د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړی دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به تر راتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټول اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کارګر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشرانو سره په خبرو کې ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي. په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر قوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړې. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشوره لیدلې چې وفاقي حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیره نه کړه نو دوی به سخت مخالفت کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چینن کېدونکې بي زنډبل شوې دي. د هند بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشت تر بندیز لاندې سغدریزي ډلې د هند په پټانکوټ پر هوایي فوجي اډې مرګونی برید وکړ. د نیهار چارواکي وایي په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسلوالې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نیهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي له مشالې لوتوي دغه حملې پرون ناوخته او تېره شوه شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو په اړه په محتاطانه هیله څرګنده کړه. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خور شوي بیان کې راغلی محمد اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درې پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د حکومت روانونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. او د ترکیې سرکاري خبر ایجنس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوجي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابع اکرم خان نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دي. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول لپام غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو سلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کمواله راغلی وو. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې سلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگرس پنه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوزي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان خوربه هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. ادارې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. ادارې اخیری کې لیکي چې دا منطقه د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک دنه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نشي. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور هایکورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړي. کړی دی. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پختونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي، خو د دې باوجود صوبه کې 14 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې مودې راسې د خیبر پختونخوا حالات د خصوصي مراعاتو سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس روډشیډنګ په شان د بجلی هم روان دی، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره دا ده چې خیبر پختونخوا د بجلی او د ګیس روډشیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سخت دریځې په اړه د پاکستان په دولتي تګلاره کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د ناامنۍ ښکار دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 1938 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو، نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقيقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدل شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکی په شام کې هوایي برودونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې خای چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړلې. جان کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره ولیدل، او د ریاض او تهران پر کړکۍ چې ورسره خبرې وکړي. فرشته جلالزی له معلوماتو سره.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ تر څنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپلې لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکرارۍ جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي.
موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځنی ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
داوا فرشتہ جلال زی فورن افیئرز مجلے په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې. مجلې لیکي په هغه وخت کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. لیکنه وايي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پر تله د خلکو ځان ته د کشکولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. فورن افیئرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دي. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجلې لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه یې د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړې چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامي دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګاندا خپروي. مجله لیکي له دغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړي کېدو ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورټ له مخې داعش د افغانستان په 24 ولایتونو کې په 25 کې فعال ده. خو مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی، او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپله خبره کانې کړي. مجله لیکي داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ییزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د مړینې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجله لیکي د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران له سیمو د القاعدې نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداري ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعدې ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعدې نه د بیلو شو نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجله لیکي تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو سار نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجرز واک چاپې او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستیو محدودیتونو ته کتنه کړې. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د نهي سهار چاپې د خبریال په نخښه کولو لپاره نه وي، بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړو. خو د بشری حقوقو سار نړیوالې ادارې په خپل تازه بیان کې دا په پاکستان کې د خبریالانو يرونې لړۍ یوه برخه بللې ده. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د چهارشنبه یا شروع پر ماخام د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپا د امنیتی ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبریالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهې پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر برډ ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبریال کور تلاشي پارون کې، خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر ضد د اقداماتو وروستۍ پیښه ده. دی وایي د خبریال کور تلاشۍ په ځواب کې د حکومت بخښنه کافي نه ده، بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو ویرولو په اړه دی د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنوري 12 پر سهار پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې د ده کور تلاشي کول غواړي، خو د تلاشۍ اسنادو له وړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخښنه وغوښته او د خبریال پر کور یې د چاپې پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبه پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نخه کول نه غوښتل، بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې شاوخوا 300 کورونه تالاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی وو. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویرونو، حملو، تښتونو او گرفتاری او بندي کولو په څیر خندونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلي ول چې د نامساعدو حالاتو له کبله نور د لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټابلیشمنت انتقاد کوي. هیومن رائټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیه یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رائټس واچ د ادارې یو مشر برډ ایډمز لخلې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوی پورې خندي ده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
داو پامیر ساحل اوریدونکو نن د مشال ریډیو جوړېدو لومړی خبرونې شپږ کاله پوره شو. د لکی مروه جنوبي وزیرستان نیم قبایلي سیمو اوسېدونکي او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال ریډیو ته مبارکي راستولې دي چې منندوی یو. مشال ریډیو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا او د ډیورنډ له کرخې سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړي ریډیو ده چې د ولس غږ، د هغوی مسلو او ژوند ترڅنګ بېطرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې تبصرې خپروي. سلام مسعود، کلیسې په مناسبت لزینو خلکو سره خبرې کړې دي نو راځي چې واورو.
د سولی پښتونخوا سیمې لکی مروه نیمه قبایلي سیمه درازنده او د سولی وزیرستان اوسېدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلي سیمې په حواله سره سرنګ شمیري. په دغه حواله سره د نیمه قبایلي سیمې درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
د مشال ریډیو کارکوونکو ته، اورېدونکو ته او نمائندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې د اللہ تعالی مبارکی وے. دا مشال ریڈو خدمت کم دا قبائلو دا پشتنو دا دنیا لگوٹ گوٹ زاخا دا غرپ چوکو باندی گرزیدون کی شپانا او پاوار کی تعلیم افتاد زوانان تی کم زدکری او کم معلومات لمشال ریڈو کی دا تی خدمتی وی میڈیا هم گروپ ندے کرے.
بادمگول مسعود زیاتوی
مشال ریڈیو واسیلا بندی کم شعور او کم آگاہی او کم علم او کم انفارمیشن
دلکی مروت لیاقت مروت خبرو تا ہوں غوش ونسے
مشال ریڈیو کلیزا دیتا پدے بانے مبارک باد وائم. مشال ریڈیو دے پشتنو آواز دے، دلکی مروت آواز دے، قبائلی علاقو آواز دے. مشال ریڈیو دا سے ریڈیو دے کہ دے پشتنو مجھا خیندو مجھا ورونو مجھا مشرانو مجھا کشرانو آواز پور تکو.
دے مشال ریڈیو دغه اوریدونکو یله جواب تکړه چې مشال ریډیو با ټوله پښتونخوا خصوصا قبایلیون او قبایلی سیما د انډیا سره په دغه رنگ یاد ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د جنوبی وزیرستان پنځه کلنې اناشه مسید د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویلې دی چې د سیلاب مسعود په رپورت کې اورو.
پنځه کلنا اناشا مسعود د سولی وزیرستان لداخ سے دون کے دا وقت پر ڈیرا اسماعیل خان کے پنڈی جی د مشال ریڈیو پہ جمع کلیزے پہ حوالے سارا اناشا مسعود سویائی واروائی زنے.
د مشال ریڈیو پہ جمع کلیزے پہ حوالے سارا د مشال ریڈیو تا رکشا کائی ورکا و دا یو واری گئی نظم د مشال ریڈیو دا غیر ریڈیو پہ نمکا و مشال کتاب سوجی قلم ماتی اغادی اغادی دغرک پسوکے مشال بالی جیڑے ڈنگی جی غم پاسو کاشی امن براشی مشال بالی جی.
اناشا مسعود دا دعا وقت کړه چې خدایا امن راوالې میژ خپل وزیرستان ته واپس بوزه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوی دی د هفتهوار مزاحیه پروګرام پام کوه. دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځئ چې واورو.
السلام علیکم گرانو یخنی لرزولو گیس تخنولو بارانوز غلولو او سیلابو زنگولو اوریدونکو داده ستاسو د بلډ پریشر د نور های کولو د پار را ورسیده د خبرونو بادشاہ او د راپورونو شهنشاه خاغلی ګورګین چې لناز خلق ورتوای مرچکه نوم یې مرچکی دے ہر خبر یې لکه سوٹے دے د مزغو چنجے دے لډیرو پریشانو لیونے نو گرانو د گیس د لوڈ شیڈنگ او کم پریشر نه پریشانو پلرگو گٹکو سکرو او کویلو پسی سرگردانو او ریدنگو پدی ہلیو چې د گیس مړو هیټرانو ته به پلتور کولو مجبور شوی نه یاست. د دیگ او هانډی د پخولو په وخت به د مړه اسټوپ د کچپکه غوښ سره په جنگ اخته شوی نه یاست. او بیا به د دې گیس د لوڈ شیڈنگ په سبب سهار له کوره بې چایو او ناشتې وتلی نیاسته. او بیا به په خالی گیډه باندې د نسوارو د اچولو وروسته د خلکو سره په جنگ جګړه اخته شوی نیاسته. او د جګړې نه وروسته به په دغه خالی گیډه یا خو هغه زخمی کړي او یا بیا خدای مکړه خپل زخمی شوی نیاسته. بیا به د میاشتې په آخره کې د دې مړه گیس په زرهاو بلته یواری په خندا او بیا په جړه شوی نیاسته. او بیا به د گیس کمپنۍ ته یواری په بددعا او بیا په رنګارنګ کنزا ګنا گار شوی نیست. نو گرانو د خپل ځان او د جهان سره په جنگ ملګرو اول راپور دی د توتکی چکری چې دا وخت یې په خپل چکر کې راوستی دی د گیس د کمپنۍ یو ډیر لوی آفیسر خاغلی سوی گیس خان لوډ شیډنګي. نو غوږ او سپږمی شي دې مرکې ته.
نوگرانو د گیس و هیټرانو تناستو د هیټرانو پپړپ پخته ملګرو چې ګرمی شي ورکه بجلی شي بند پنکه شي او سړی استری شي چې یخنی شي اسټوب مړ کچپکه انډی شي اے خانه خرابې وم دا زمونږ او زمونږ د اوریدونکو به آخر څه زندگی شي.
وا یاره تو تکو تو خو رپورټر کما شاعر ډیرې ته شاعری ولې نه شروع کوي؟ واه ډیر ښه آخر څه زندگی شي. واه
اے خانہ خراب ہم کستا سدا لوٹ شی ڈنگو نو مونگ اوز مونگ اور دوں کی بہ یا خوب فیرنی شی او یا بہ کلفی کلفی شی.
واہ واہ فیرنی شی کلفی کلفی شی مقرر مقرر یواری بیا
اے کورس پیرے ولی زمونگ عوام سر مسخرے کوے دا گیس ولی پا پریشر نہ رائی لکوے.
اے خانہ خراب پریشر لکم راوڑو گوادر دے کا کاشغر آلو دے کا ٹماٹر غر دے کا سمندر ٹولے وے صوبے تروان دی دم رڈیر دی خانہ خرابی چی نہ روٹے پرسی گی نہ ملئی نہ گیس پرسی گی نہ بجلی نہ ڈالر پرسی گی نہ روپے نہ مالوچ پرسی گی نہ وڑے نہ بس اڑائے سے نہ ریل گاڑے نہ ٹیپر پرسی گی نہ بینڈے نہ لری پائے پرسی گی انہوں تھوڑے.
ہاں نو تاسو چې دا ټول اشیا نیوې سو به تور کوي دا نو خوان به چرته زی
تو تکه هغه متل دی نه دی اوریدلې وای خوار بازاری هغه ته هغه خواري د خوار په قسمت کې خواري لیکلې ده د چرګ په قسمت کې دی لازاری لیکلې ده او زمون په قسمت کې بیا چوکیداری لیکلې ده چوکیدار سټوب سکی چوکیداری تر سکی د کباړی مارکیټ د سد پاره دی وردی شی کباڑی تھا دا مائیکل جیکسن لانگ بوٹنے دی واخلی او دا مسٹر جانسن لانگ کوٹنے دی واگوندی دا ایک انتظام باموشی دا گیس دا ایٹر دا پرپ پرپ پاوی دا سٹوپ دا کرپ کرپ نا بام خلاس شی
خان دا گیس با صرف وی آئی پی خلگو تزی، غریبان با صرف دا کباڑی پا گوٹو او پا کوٹو زان گرموی، او بل بل با برابر ادا کوی.
دا خو قسمت دی، دا خو قسمت دی. تا ندیلی دلی دا آئی ایم ایف نا چی کم پورو نرازی او دا یورپ نا چی کم امدادو نرازی، اگا خومزی دا یو سو وی آئی پی اکاونٹو ناو جیبونو تا خوری یو سو وی آئی پیان او دا کوی ٹول غریبان. وی آئی پی وی آئی پی ہوتا ہے اور جی وائی پی جی وائی پی ہوتا ہے. آؤ
جی وائی پی یہ پھر کیا ہوتا ہے جی؟
پدیم نہ پوئے گی، سوچو مات سبق دے لے دے. جی فار غریب، وائی فار یتیم، او پی فار پریشان، داشو جی وائی پی. اے تو تکو وی آئی پی خو پجاز کیم گرزی، پا بنگلہ کیم اسی گی، علاج پا لندن کی کی گی. دیکھو خان پلان کے خان بھی او نوکرے پخوا ڈیڑو نن سبا ڈائی خان. داغوی خو زناورانم پا امپورٹیٹ شامپو لام بھی، او غریبان غریبانو تا دا کپلو شما سابونم نو رسی گی. زکنو تا تکو اصلی ہو یا نقلی، وی آئی پی وی آئی پی ہوتا ہے، جی وائی پی جی وائی پی ہوتا ہے. ہاو
اے دا جی وائی پی زو دا مسخری پریک دا دارا تو آئے چی دا گیس بکل سمی گی.
چا بول میٹر تیز دے، چا بول میٹر سلو دے، چا بول بل زیاد دے، چا بول یا کم دے. بس بیانو منگم یو فیصلہ اکڑا چی دا گیسم یو جنگ دے، زکا خوب بند دے. آو
اے مغزی ماتے، نو منگ با اس بلاو چا شای او کار با پسکو.
ولی دا لرگی، دا کوئلہ، دا گٹکی، دا درختی، دا خاشی، دا ٹیرون، دا کچری، دا پیٹرول، دا موبیلائل، دا ڈیزل، دا گاسلیٹ. ولگوی گاسلیٹ اور تبلی کئی بیگم اخپلی بیڑی یا سیگریٹ، او بیا پسی اخرو اخپل مزیدار چاکلیٹ.
اوہو داشیان خوہم نشتا، او کشتا نو دیر گران دی.
بیانو بلکی کریٹ اور توکی اخپل پریٹ.
کریٹ؟ چا مطلب؟
سمپل، آسانو نسخہ دا. دا مالٹو کریٹ راوڑا، دا انگورو کریٹ راوڑا، دا سیبو امرو تو کیلو کریٹ راوڑا، میوی جنی اخری خالی کرے تو اور بلکی میوے کا میوے، لمبے کا لمبے، میلے کا میلے.
اے خاند خراب نش، دا دے مطلب دا شو چھ مونگ با وس روٹے ہم نہ پخو او انڈے با ہم نہ پخو.
بالکل دا دے دا پخولو سا ضرورت دے. آخر دا اوٹلونا دا سدا پار جوڑ شوی دی چھ ٹول خلق پا کورون کی پخلائی شروع کی، دا اوٹلونا بسنگ چلی گی منہی.
وام دا ماشومان دا غریبان دا بپا دا یخ کی لامبی سنگا
چاور تول چو دی لامبی. اول خود لامبی دو ضرورت نشتا، دا غریب چی مخ سم رخیرن وی ها غم رسود بند وی. مخ و جامعه باید چی دا انسان سر میچ وی، بلکه پیو پیج وی، کنی بیگانه معلومی گی. آو آقا ورز یو غریب سری نوی جامعه و بوتو ناچه ولیو، پولیسونی ولیو.
ولی؟
وی دا دا غلا دی، شناختی کارڈ دی دا غریب آباد دی او جامع دی دا شریف آباد دی. که بیا هم غریب لام بی او ضرور لام بی، نو بیا دا گرم گرم آمامون دا چا دا پار جوڑ شوی دی؟ دا غریبانو دا پار جوڑ شوی دی که نا؟ وردشی گیر بریتی ویختان دیم جوڑ کی پا گرم و بو دیم ولام. آخر چی زا امام تا نزم دا نور خلق امام تا نزی، دا نایان خواران بس خوری او سب خروی. ہاں بولو کیوں وہ ایسا پکڑا ہے جیسے چار مشکے یا چار کے مرتبان میں بند ہو جائے.
نو گرانو حکومت زده اوریدونکو، داو هغه حکومتی آفیسر چې خبرې خې کولې خو لکۍ یې کږې کولې. او اوزو سیدا او خیار احمد خان عرف عقل مندی سیب تا چی دا وقت ستاسو دستونزو حل در خولو تا چمتو بلکی پزنگانو ناسته ستاسو سوالونه او دا عقل مندی سیب جوابونه.
بابا کا صدقہ کا قربانہ کا چرگا میں سوکڑا کا سڑائی میں نکھا وی گھٹا لڈیرہ پریشانی ہے سوما پکا
کپکا نوری اختان و لگوا
د چیرګې سره چیرګان ولګوه، په سړي پسې یو درجن کوچنیان ولګوه، سړی به شي په ګټه، چرګه به شي د هګیو په کوټه. هو ډېر نازم سړی خرابوي.
بابکه قربانی سم تر څټه، دا یو کار خو راوکه، نه لرم مځکه، یو ښه دعا راته وکه چې راینیسم مځکه او وکرم پالکه.
خاورې دې شه دا پنډه څټک، ورشه یو سرکاري پلاټ قبضه که، بیا یو خچم بازه وکیل وکه، یو سل کاله پیشي اوږده که، خپلې بینډۍ بانجڼ پالک پر وکه. او
بابا کا قربان دې سم تر دې کراماتې په ځکه، سړی چې مې هر کاروبار ته لاس ور واچوي تاوان پکښې کې وکړي.
دا ملک ناپرسان دی، له اولې ورځې نه په تاوان دی، رشتهګوی پریشان دی، چې څومره دروغجن دی هغومره دی سودمن دی. ورته ووایه نادانه، شروع کړه درواغونه، هر چا ته سلامونه، د هر چا صفتونه، بس خپل باسه کارونه. او پام کوه کنی خوری به د غوږ پیچونه، لغت یو سکونه، ډنډي یو چترونه. او پام کوه ظالمه پام.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.